السلام علیکم. په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې شوې. ازادي راډیو د خبرونې ته مو زنور یاست نوري هرکلی کوم. مخکې له دې چې د خبرونې د مطالبو بشپړ معرفي وکړم، پیل د سات په خبرونو کوو. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینت او د افغان نجونو ښځو او بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری په کابل کې د وړمې ورځې ځان مرګ برید غندلی دی. ښاغلي بینت نن سهار وخت په خپل ایکس پاڼه افغاني ټویټر ویلي هیڅ شی دا برید نشي توجیه کولی او زیاته کړې ده چې هغه کسان چې دغه برید تر شا دي باید د بشپړو څېړنو او شفافې محکمې له مخې عدالت ته راکاږل شي. رینا امیری هم بیگا په ټولنیزه شبکه ایکس پاڼه افغاني ټویټر کې په کابل کې ترورسي برید په کلکه غندلی او د قربانیانو له کورنیو سره د خواخوږۍ څرګندولو تر څنګ ټپیانو ته د عاجل درملنې هیله کړې ده. د غزان مرګی برید د دوشنبې په ورځ د لوی څارنوالۍ په کابل کې د لوی څارنوالۍ د پخوانۍ ودانۍ مخې ته چې اوس د طالبانو د حکومت د مشر د حکمونو او فرمانونو د تعقیب ریاست په نوم یادیږي د کارکوونکو د رخصتۍ په مهال شوی. طالبانو امنیتي چارواکو په دې پیښه کې د شپږو کسانو د وژل کېدو او دیارلسو د ټپي کېدو خبر ورکړی، خو ځینو راپورونو کې د وژل شویو کسانو شمېر شپاړس تنه ښودل شوی دی. د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څانګې د دغه برید مسؤلیت اخیستی دی. د افغان نجونو ښځو او بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری وایي د متحده عربي اماراتو د بهرنیو چارو له مرستیالې وزیر لانا نسبیه سره ګټوره کتنه ترسره کړه او دواړو د افغان ښځو او نجونو د ملاتړ پر اهمیت ټینګار وکړ. اغلی امیری بیګا په خپله ټولنیزه شبکه ایکس پاڼه افغاني ټویټر کې لیکلي چې دوی هم دغه ټینګار وکړ چې د افغانستان د بقا لپاره د هغوی د حقونو ساتنه اړینه ده. د متحده ایالاتونو او متحده عربي اماراتو په ګډ بیان کې رینا امیری په خپله پاڼه خبر کړی ویل شوی دواړو هیوادونو د ښځو او نجونو د حقونو د ملاتړ او ساتنې په برخه کې په خپلو ژمنو ټینګار وکړ او یادونه وکړه چې هغه د یو امن او اقتصادي ثبات لرونکي افغانستان لپاره مهم دی. د افغانستان فوټسال ملي لوبډلې د لویو وچو جام په پیل شوو سیالیو کې نیوزیلند ته 5-1 ماتې ورکړه. دا د دې جام په روانو سیالیو کې د افغانستان دویمه بریا ده. په لومړۍ کې ګواتیمالا ته ماتې ورکړې وه او دویمه سیالي یې کویت ته بایللې وه. په نننۍ سیالۍ کې افغان لوبډلې د لوبې په لومړۍ نیمایي کې یوازې یو ګول وهلی، خو د لوبې په دوهمه نیمایي کې څلور ګولونه ووهل. ټاکل شوی افغانستان به د راتلونکي جمعې په ورځ خپله وروستۍ سیالۍ له کوربه تایلند سره ترسره کړي چې د ګټلو په صورت کې د لویو وچو جام سیالیو د اتلولیو د ګټلو چانس هم لري. د ویلو ده چې دغه سیالي د فورسال نړیوال جام د تیاریو په مخه پیل شوې ده چې لس ورځې وروسته به د ازبکستان په کوربتوب سره پیل شي. د فلسطینیانو لپاره د ملګرو ملتونو اداره وایي په غزې ترانګه کې تر 5 کلونو ښکته ماشومانو ته د پولیو د واکسین کمپاین ښه پر مخ روان دی. دغه ادارې بیا په غزه کې د بشري ناورین د کمښت او د 12 میاشتنۍ جګړې د پای ته رسېدو لپاره د اوربند غوښتنه کړې ده. د ملګرو ملتونو د ادارې نن چهارشنبه په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د پولیو یا د ماشومانو د ګوزن واکسین په 3 ورځو کې شاوخوا 1,000 ماشومان په مرکزی غزه کې واکسین شوی دی. ټاکل شوی دغه واکس کمپاین د غزه نورو سیمو ته هم وغځیږي. دا کمپاین وروسته تر هغې پیل شو چې 13 میاشتې د پولیو وایروس په یو نوي زیږیدلي ماشوم کې وموندل شو او دا له 13-15 کلونو راهیسې په غزه کې د پولیو لومړنۍ پیښه ده. پر اوکراین د روسیې په نننیو بریدونو کې لږ تر لږه 8 تنه وژل شوي دي. د اوکراین په بېلابېلو سیمو دغه بریدونه چې له نن سهار وختي پیل شوي د توغندیو او بې پیلوټه الوتکو په وسیله شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د اوکراین په مرکزي برخه کې د روسیې په یو خونړي برید کې چې د پوځ پر یو مرکز شوی لږ تر لږه 150 تنه ووژل شول. په پولتاوا ښار کې دغه پرونی برید اوکراینی چارواکو هغه غوښتنې یو ځل بیا راپورته کړي چې له لویدیځه غواړي د دوی پر وسلو پر روسیې د پراخو بریدونو اجازه ورکړي. اوکراین د 13 اګست په 6 نیټه د روسیې په کورسک سیمه کې جګړه پیل کړې چې سیمه کې لا هم روانه ده. په نړیواله کچه د روسیې او اوکراین ترمنځ د جګړې د پای ته رسېدو لپاره هڅو تر اوسه نتیجه نه ده ورکړې. او وړاندې په خبرونه کې د افغان خزونجونو بشری حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استاذ رینا امیری وايي متحده ایالات له افغانانو کلک ملاتړ ته دوام ورکوي، خو د طالبانو په وړاندې صبر په ختمېدو دی. یو شمېر خزي هم هیله مني چې طالبان نړیوالو لورې د فشارونو په زیاتېدو سره پر دوی لګول شوي محدودیتونه لرې کړي.
ژر تر ژره دغه بندیزونه له منځه لاړ سي او ښځه په آزاد ډول وګرځي، خبرې وکړي، دغه حس وکړي چې زه د دغه جامعې یوه برخه یم.
د امریکا د استاذ جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې د بهرنیو چارو وزیر له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو اړوند توضیحات لپاره اظهار کړی. یو شمېر افغان شنونکي وایي په دې اړه د ډیموکراټانو او جمهوري غوښتونکو ترمنځ تر اوسه ناندري ګرمې دي.
د بایدن حکومت باندې انتخاب شوی چې دغه وتل ډېر عجولانه و او ډېر ستونزې افغانانو ته پاتې کړې او خپل امریکایانو ته.
د ځینې نورو مسایلو تر څنګ په یو راپور کې به واورئ چې یو شمېر افغانان وایي په هیواد کې د کاري فرصتونو د نشتوالي له امله اړ دي چې نورو هیوادونو ته لاړ شي.
دلته د کار نشتون له کبله د اقتصادي مشکلاتو سره سره بیا هم هڅه کوم چې ایران ته لاړ شم.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبرې ټولګه
راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د افغان خزو نجونو او بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استاذ رینا اميري وایي د طالبانو په وړاندې صبر په ختمې دوده. اغلی اميري پرون سیشن په خپل ایکس پانه په یو بیان کې لیکلي چې تازه د متحده عربی امارات او قطري چارواکو سره د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر د نوي قانون په اړه چې په خبره هدف العام ژوند څخه د خزو بيخي څنګه تکول دي اندېښنه شریکه کړې ده. په اینال کې یو شمېر افغان مېرمنې غوښتنه کوي چې له طالبانو سره نږدې اړیکې درلودونکي هیوادونه د پر طالبانو فشار راوړي چې د خپلو سختو پالیسیو له پلي کولو لاس واخلي. نور حال دی فیروزه عزیزی په راپور کې.
د افغان خزو نجونو او بشري حقوقو لپاره د امریکا ځنګړي استاذ رینا اميري د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر نوې قانون له عمومي ټولنې د خزو بشپړ لری کول بولی او وايي د طالبانو پر وړاندې صبر په ختمې دوه. نوموړي پرون سه شنبه نه وخت د سپتمبر په 3مه په خپل ایکس پانه لیکلی چې په متحده عربی اماراتو او قطر کې له چارواکو سره د طالبانو د امر بالمعروف قانون په اړه اندېښنې شریکې کړې دي. میرمن اميري لیکلي افغانانو څخه زموږ ملاتړ لا هم خپل ځای دی خو د طالبانو پر وړاندې زموږ صبر د پاتې رسیدو په حال کې دی. نوموړي زیاتوي چې په کورنۍ او نړیواله کچه د مشروعیت ترلاسه کولو لاره د افغانانو د حقونو درناوی دی. رینا اميري د متحده عربی اماراتو د بهرنیو چارو وزارت له سیاسي مرستیالې لانا نوسی بسره د تیرې جمعې د ورځې د لیدنې ګډه خبر پاڼه بیا خبره کړې چې په کې لیکل شوی د یو باثباته افغانستان لپاره د ښځو د حقونو ساتل مهم دي او دوی د افغان خزو وینجونو ملاتړ ته دوام ورکوي. په دې خبر پانه کې د امر بالمعروف او نهي عن المنکر نوې قانون ته اشاره شوې ده او ټینګار شوی چې د افغان خزو او ماشومانو د ژوند د ښه والي لپاره دي کړي هڅې وسی او لاري چارې دي ورته ولټول سي. په همدې حال کې یو شمېر افغان میرمنې وایي هغه هیوادونه چې له طالبانو سره نږدې اړیکې لري باید پر طالبانو فشار راولي چې د خپلو سختو پالیسیو له پلي کولو لاس واخلي. د پلازمینې کابل او ننګرهار ولایت دوه اوسیدونکو د نوم نخ پرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
دی خزي حق په مکمله توګه دوی تر اخلي واخستل شوی هم ده. په افغانستان کې نو باید هغه کسان چې طالبانو ته نږدې دي هغه هیوادونه چې دوی نږدې اړیکې لري په دې موضوع باندې باید خبرې وکړو او د خبرو کولو په وسیله حل کړي او یا لغوه کړي ځکه دا ډیر سخت قانون ده.
طالبان په قطر کې سیاسي دفتر لري هم د شون روسي چین پاکستان او اماراتو سره اړیکې هم ډیر ښې دي. کچېره دغه هیوادونه په طالبانو باندې فشار راولي نو دوی به هم سنا سمه توجه کیږي نو ممکن دغه بندیزونه یا لري کې ایرا کم کی نو ایما هیلم دا چې ژر تر ژره دغه بندیزونه لمن سلار سي او خزه پاسات ډول وګرځي خبري وکي دغه حس وکي چې زه دغه جامع یو برخه یم.
د طالبانو حکومت د 3 اگست میاشتې په 20مه د امر بالمعروف او نهي عن المنکر نوې قانون اعلان کړ. دغه قانون چې څلور فصلونه او 15 ماده لري په 13مه ماده کې د خزو د ټول بدن پټول لازمی بلل شوی او د قانون پټکو د فتنې لوري د خزو مخ پټول هم اړین دي. په دې قانون کې د غراز د خزو غاګ اورات بلل شوی او لمخې خزي حق نه لري چې سندری ووای او آن پلوړ غاګ نتون ووای یا قرات وکړي. طالبانو په 13 کلونو کې د زدکړو او کار په ګډون په خزو ګڼ نور محدودیتونه هم لګولې دي. که څه هم د خزو پر وړاندې د طالبانو دا سختې پالیسۍ د نړیوالې ټولنې له سختو غبرګونونو سره مخ شوي خو طالبانو نه یوازې په دې برخه کې نرمښت ښودلی بلکې د دغه محدودیتونو پر پلي کېدو یې ټینګار کړی دی.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډې اخیستل د ولسونو حق دی.
د خبریال او پتیر جمهوری حکومت کې د اجرایی ریاست کارکونکو حمید فرهادی کورنۍ ادا کوي چې هغه ورور تیر ورځ طالبان لخواني ول شو او تر اوسه دوی په اړه هیڅ معلومات نه لري. د دوی د کورنۍ ځینو غړو ازادي راډیو ته وویل چې دوی په دې هم نه پوهیږي چې د هغه او د ورور د نیولو عوامل څه وو. د افغانستان خبریالانو مرکز هم د خبریالانو د نیولو دوام د اندېښنې وړ بللی دی. نور حال بیا هم د فیروزه عزیزي په رپورټ کې.
د خبریال او پتیر جمهوری حکومت کې د اجرایی ریاست کارکونکو حمید فرهادی او ورور ولید فرهادی خپلوان ادا کوي چې د طالبانو حکومت دغه دوه کسان د سه شنبه په ورځ د کابل ښار په شپاړسم حوزې اړوند سیمه کې له خپل کوره نیولې او وړي دي. دوی ازادي راډیو ته وویل د دغه دوه ورونو د برخلیک په اړه معلومات نه لري او تر اوسه مشخصه نه ده چې دوی په څه تور نیول شوي دي. حمید فرهادی د طالبانو له بیا واکمنېدو مخکې د اطلاعات روز په نوم ورځپاڼه کې فعالیت کاوه. د دوی یو خپلوان چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي. ازادي راډیو ته وویل
حمید فرهادی خبرنگار و کارمند ریاست اجرایی در حکومت پیشین همراه با برادرش
حمید فرهادی له ولید فرهادی سره چې لزده کو نوې فارغ شوی ماسلو دواړو د قرطاسیو دکان کې کار کوي ول شوی او تر اوسه د برخلیک پاړه هیڅ معلومات نه لرو او زموږ ویره لازه کډیریږي چې د نیول کېدو د لامل او برخلیک پاړه هیڅ معلومات نشته.
د په داسې حال کې دا چې وی سرچینه ازادي راډیو ته وویل چې ولید فرهادی د طالبانو له خوا خوسی سوی خو حمید فرهادی هدی لا هم په بند کې ورسره دی. د افغانستان خبریالانو د مرکز د اړیکو او عدالت غوښتنې مسؤل سمیه ولیزاده ازادي راډیو سره خبرو کې د خبریالانو د نیولو دوام او پر رسنیو د محدودیتونو لګولو د اندېښنې وړ وبلل او د طالبانو له حکومت یې وغوښتل چې د غنیونې د پای ته ورسوي.
در همین سه سال اخیر صدها خبرنگار و فعال رسانه‌ای از طرف گروه طالبان
په دیرو دریو کلونو کې سلګونه خبریالان او رسنیو فعالان په بیلابیلو پلمو ونیول شول. دغه نیونې د دې لامل ګرځېدلې چې خبریالان په افغانستان کې دننه خپلې قانوني ازادۍ له لاسه ورکړي. دغه ګواښونه او خپل سري نیونې د دې لامل شوي چې ان خبریالان په رسنیو کې خپل کار هم له لاسه ورکړي.
د دغه مرکز د شمیرو له مخې دا مهال څلور خبریالان له طالبانو سره بنديان دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد دغه خبریال او ورور یې د نیول کېدو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو له دې وړاندې د ځینو خبریالانو د نیولو په اړه ویلي و چې دوی د خبریالۍ له دندو جلا په نورو بېلابېلو تورونو نیولي دي. د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته یو شمېر خبریالان، پخواني کارکوونکي او پوځیان، همدارنګه د پوهنتون استادان د طالبانو د حکومت لخوا نیول او بندیان سوي دي. په اروپا او شمالي امریکا کې د افغانستان جلا وطن خبریالانو درې اونۍ مخکې اعلان وکړ چې د طالبانو حکومت په تیرو درېو کلونو کې 309 خبریالان او د رسنیو کارکوونکي نیولې دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د امریکا د استاذ جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې د هیواد بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه د توضیحاتو لپاره اظهار کړی دی. د دې کمیټې مشر مایکل مکال ویلي د بهرنیو چارو وزیر باید د سپتمبر په 19 د دې کمیټې په وړاندې حاضر شي، کنه نو جرګې ته به په سپکاوي تورن شي. په ورته وخت کې یو شمېر سیاسي او د بهرنیو اړیکو افغان کارپوهان ویل افغانستان د امریکا د وتلو پریکړه یوه عاجله پریکړه وه چې له امله یې د افغانستان سیاسي او ډیپلوماتیک حیثیت هم زیانمن شو. نور جزئیات د سنا کاکړ په راپور کې.
د امریکا د استاذو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه د انتقادونو په دوام یو ځل بیا د دې هیواد بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن دغه کمیټې ته اظهار کړی دی. د دې کمیټې مسؤلینو ویلي دي چې نوموړی د 2018 کال په اګست میاشت کې له افغانستانه د امریکایي سرتیرو د وتلو په اړه د توضیحاتو لپاره د کمیټې ته نه دی حاضر شوی. د امریکا د استاذو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې جمهوري غوښتونکو مشر مایکل مکال پرون سه شنبه د سپتمبر 3 مې په ویلي کې چې د دې کمیټې پر وپاڼه خبر شوی ویلي د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن باید د رواني سپتمبر په 19 کمیټې ته حاضر شي، کنه نو جرګې ته په سپکاوي به تورن شي. جمهوري غوښتونکو مایکل مکال چې د ډیموکرات جو بایدن د ادارې د سرسخت منتقدینو څخه د زیاته کړي چې د کمیټې پر وړاندې په شهادت کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت اوسنی او پخوانیو چارواکو تایید کړي چې له افغانستان د وتلو او تخلیه پاړه انټونی بلینکن د بهرنیو چارو وزارت وروستۍ پریکړه کوونکی و. مایکل مکال د لومړي ځل لپاره د می په درويشتمه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن څخه غوښتنه وکړه چې له افغانستان د امریکا د وټلو په اړه د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې په غونډه کې حاضر شي. خو د ښاغلي مکل په خبره یاد وزارت د بلینکن د حاضرېدو د نیټې په ورکولو کې پاتې راغی. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان میتیو میلر بیا په یوه بیان کې ویلي دا د مایوسۍ وړ ده چې کمیټې د دې پر ځای چې په ښه نیت سره له دې وزارت سره ښکېلتیا ته دوام ورکړي یو بل غیر ضروري احضاریه یې صادره کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې په امریکا کې د راروانې نومبر میاشتې د ولسمشرۍ د انتخاباتو په درشل کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو مسله یو ځل بیا توده شوې ده. خو افغان کارپوهان له افغانستانه د امریکا د وتلو پرېکړې په اړه څه نظر لري؟ یو شمېر سیاسي او د نړیوالو اړیکو کارپوهان دا یوه عاجله پرېکړه بولي او وایي دې پرېکړې د افغانستان سیاسي او ډیپلوماتیکي حیثیت ته زیان رسولی. پخوانی افغان ډیپلومات غوث جان باز ازادي راډیو ته وویل
اگر چې ټول شهر ډیر مشهود دی، ډیر روښانه دی چې په دې لړۍ کې د بې ځایه بیړې څخه کار اخیستل شوی دی، عواقب تر ډیره بریده نو سنجول شوي چې په دې اړه خپله امریکایي مقامات هم وخت په وخت بار بار اعتراف کړی. د افغانستان سیاسي حیثیت ته، ډیپلوماتیک حیثیت ته ډیر لوی زیان رسېدلی، ډیر تاریخي زیان رسېدلی.
د سیاسي چارو کارپو اسحاق اتمر وویل
امریکا ډیر پاجاله خپل سرتیری د افغانستان ځینې وستل ترڅو چې د دوی اسی پذیری په سیمه کې کم شي، لیکن دا همیشه هم د افغانانو د خونه هم په امریکا کې د خلکو له خونه او سیاست مدارانو د خونه د بایدن په حکومت باندې انتخاب شوی چې دغه وتل ډیر عجولانه و او ډیر ستونزې افغانانو ته پاتې کړې او خپل امریکایانو ته.
دا په داسې حال کې ده چې د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې مشر مایکل مکل د تېرې اګست د شمې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د بشپړ لیږد د درې کلنۍ په مناسبت په یو بیان کې ویلي وو افغانستان د امریکا له وتلو وروسته یو ځل بیا د ترهګرو لپاره په یوه خوندي پټنځای بدل شوی، چیرې چې ښځې پکې د ده په خبره د طالبانو د واکمنۍ تر ظالمانه اثارت لاندې ژوند کولو ته اړ شوي دي. نوموړي د امریکا د ولسمشر بایډن په ادارې په انتقاد ویلي وو چې د بایډن او هریس ادارې له افغانستانه د پوځیانو په ایستلو خپل لسکونه زره افغان متحدین د طالبانو ښکار ته پرېښي. د طالبانو حکومت د 2021 کال د اګست په 15 نیټه په افغانستان کې بیا ځلې واک ته ورسېدل. د سپینې ماڼۍ د معلوماتو له مخې له افغانستانه د دې هېواد د ځواکونو وتل د 2021 کال د اګست په 14 پیل او د اګست په 11 بشپړ شول.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د جرمنی په جنوبی ایالت باور کې چارواکو هغه ویډیو لري کړی چې د اسلامي سخت دریځ په اړه پکې خلکو ته خبرداري ورکړل شوی. د باور د کورنیو چارو وزارت پر ایکس چینل خبر شوی دغه ویډیو وروسته له هغې لري کړی ده چې له پراخو نیوکو سره مخامخ شوی او هغه په انتو کمپالنه تورن شوی. دا چې جرمني چارواکو په کوم هدف دغه ویډیو جوړ کړی څه پکې وو ولې له نیوکو سره مخامخ شوی و تفصیل به له اسدالله الدین وورو.
د جرمني په جنوب کې د باوریا ایالت د کورنیو چارو وزارت په یو ویډیو کې د سلفیزم په ضد خبرداري هڅه کړې وه، خو دغه ویډیو یې له پراخو غبرګونونو وروسته بیرته لرې کړه. دغه ویډیو چې د سپتمبر په 2 دغه وزارت پر ایکس پانه یا پخوانی ټویټر خبره شوې وه ښیي چې یو میرمن په ډېرې اسانۍ د سلفیانو د یو مذهبي مشر په دام کې لویږي او د هغه دویمه ښځه کیږي. په ویډیو کې دغه مذهبي مشر د یو کاریکاتور په توګه ښکاري چې د یوې حیولا په توګه دغه میرمن خولې ته اچوي او تیروي. د دې سمبولیک حرکت معنا دا ده چې دا میرمن د دغه مذهبي مشر دویمه ښځه کیږي او په داسې حال کې چې حجاب اغوستی پخلنځای پاکوي خپل خاوند له خپلې بنې سره ګوري او له سترګو اوښ کې تویوي. جرمني چارواکو هڅه کړې چې دغه ویډیو له لارې خپلو خلکو ته وښيي چې په اسانه د سلفي مسلمانانو چې د سنی مسلمانانو یو سختدریزه ډله ګڼل کیږي دام ته لوېدلی شي. خو دغه ویډیو وروسته تر هغه بیرته لرې شوه چې له پراخو غبرګونونو سره مخامخ شوه. د جرمني یو شمیر قانون جوړونکو دا ویډیو د توکم پالنې هڅه بللې او د نازی جرمنانو له هغه کمپاین سره یو ورته بللې چې د يهودانو په ضد پیل کړی وو. د برلین په ایالتي پارلمان کې د چپی ګوند یو غړی فرات کوکک پر خپل ایکس پانل لیکلی چې د جرمني د باوریا ایالت وزارت په مستقیم ډول کرکه خبروي. نو موري ویلي دا ویډیو د مسلمانانو ضد کرکه پاروي او هغه کمپاین ته ورته ده چې نازی جرمنانو د يهودانو په ضد کاوه. دا ویډیو داسې مهال خبره شوې چې د چیړونکو په وینا په جرمني کې له اسلام او ویره مخ په زیاتیدو ده او د مسلمانانو ضد کړنې ډېرې شوې دي. د دې ویډیو تر خپرېدو مخکې د جرمني په دوه ختیځو ایالتونو تورنګن او زاکسن کې سیمه ییزې ټاکنې هغه ګوند وګټلې چې د کډوالو ضد تګلارې لري. د جرمني د کین ارخي ګوند یو بل سیاستوال نیما موسات دغه خبره شوې ویډیو د توکمپالنې د نه منلو وړ کثافات بللې او ویلي دي د باوریا د والی یوخیم هرمن په ضد ممکن جنایي شکایت ثبت کړي. د باوریا د کورنۍ چارو وزارت د ویډیو لری کولو وروسته پرون سه شنبه ازادي راډیو ته ویل ک ویډیو د خلکو د پاریدلو یا سوی تفاهم لامل شوی وي دوی په اړه بخنه غواړي. وزارت ویلي چې دوی د ویډیو په اړه نیوکه جدي ګڼي او سملاسي د سلفیزم ضد دغه کمپاین درولای دی. د دغه وزارت ویاند کریستیانی فچتمیر ازادي راډیو ته لیکلي د سلفیزم ګواخته باید په کم سترګه ونه کتل شي. په جرمنی کې شاوخوا 15 میلیونه مسلمانان اوسېږي چې کابو 3 میلیونه یې د جرمنی اتباع دي او دا د جرمنی د وګړو 5% برخه جوړوي.
له خبرونو ور اخوا
ازادي رادیو اوري نبیرته د افغانستان مسایلو ته راګرځو. په افغانستان کې د زیاتیدونکو بیکاری ترڅنګ طالبانو د حکومت د محدودیتونو لامل د ورځې سلګونو کسان له افغانستان وځي. دوی سره لدې چې له ایران او پاکستان د بیرته استولو له ګواښ سره مخ دي، خو وایي بیلابیل ستونزو اړ کړی چې بیرته بهرنیو هیوادونو ته کډه شي. د ملګرو ملتونو د کډوالو نړیوال سازمان IOM ویلي چې د 13 اگست میاشتې په یوه اونۍ کې له 2000 ډیر افغانان خپل هیواد وتلې دي. افغانان په داسې حال کې له افغانستان وځي چې له بلې خوا له ایران او پاکستان څخه هم په زور او په خپل خوخه ډېری افغانان بیرته افغانستان ته ستنېږي. نور حال د عبید سپوږمې په رپورت کې.
په داسې حال کې چې د افغانستان له دوه ګاونډیو هیوادونو نه د بې اسناد افغان کډوالو د وستلو لړۍ تیزه شوې ده، خو په افغانستان کې د بیکارۍ، اقتصادي ستونزو او د طالبانو د محدودیتونو له امله هر ورځ سلګونه کسان همدې هیوادونو ته په غیر قانوني لارو کډوال کیږي. د راپورونو پر بنسټ په دوی کې داسې کسان هم شامل دي چې په دې وروستیو کې له ایران او پاکستانه په زور وستل شوي دي، خو د کاري فرصتونو په لټه کې بیا هم د هیوادونو ته ستانه شوي دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو نړیوال سازمان IOM پرون دوشنبه د سپتمبر په 2مه د یو راپور په خبرولو سره ویلي چې د روان کال د اگست 13 څخه تر 24 د طالبانو تر واکمنۍ لاندې له افغانستانه 2000 کسان وتلي دي. د IOM په راپور کې دا هم راغلي چې په همدې موده کې له ایران او پاکستان څخه 4950 کسان بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي. د دغه سازمان په وینا په دې موده کې له افغانستان څخه د وتلو کسانو شمیر د هغه شمیر په پرتله چې دغه هیواد ته ستانه شوي په سلو کې 11% ډیر دی. IOM زیاته کړي چې په دیونۍ کې افغانستان ته د راستنېدونکو 95% هغه کسان دي چې له ایران څخه ایستل شوي، 35% هغه کسان دي چې افغانستان نه وتلي او ایران ته تللي دي. راپور زیاتوي چې په دې موده کې څه باندې 18000 کسان له ایران او څه باندې 26000 کسان له پاکستانه هیواد ته ستانه شوي دي. د کډوالو نړیوال سازمان د راپور له مخې له ایران څخه د راستنېدونکو په منځ کې 18% ښځې دي او ډیری د 18 تر 95 کلونو عمر لرونکي کسان دي. دا په داسې حال کې ده چې هیواد ته راستانه شوي یو شمېر کسان وایي هڅه کوي د اقتصادي ستونزو او بیکارۍ له امله بیرته له هیواده ووزي. احمد چې تازه له ایرانه کابل ته راستون شوی په دې اړه یې ازادي راډیو ته وویل:
مجبور شوم چې ایران ته لاړ شم، خو خلاصه لاړم چې د سفر په جریان کې د سخت ستونزو سره سره ایران ته ورسېدم. د ډیر کم وخت په تیرېدو سره چې سامي په آرامه نه واخیستې، د ایران دولت له خوا ونیول شوم او بیرته افغانستان ته ډیپورټ کړم. دلته د کار نشتون له کبله د اقتصادي مشکلاتو سره سره تاسې لاس او ګریوان یم چې ځان وژنې ته مجبور شوم، خو د مشکلاتو سره بیا هم هڅه کوم چې ایران ته لاړ شم.
د ننګرهار یو اوسیدونکي چې نه غواړي نوم یې په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل له هیواده د وتلو لپاره اړ شو چې د کور ټول توکي وپلوري.
ما درې کور سامان خرڅ کړل لري دوه انګند مې وای ګورګان مې واده شو هغه تم سامان ورکړو او 50 کال کور مې او قیمت واخلا چې بیا خرڅه هغه تا ته نه ګټه کوي او نه ته خیر رسي بس ما د کور سامان په 200-300 روپو باندې کم پلې وی او د کور سامان مثال دا د کور دیګونه او بکسونه او چې کار نشه نو چې شو کو په خبر ته ورسو وار مې اسا وکړ چې لا شمه خدای تخت لار مې کم پلا و تخت مې نه په خول وصل رم او نه دې چې بل چې وصل رم چې لا شم په
یوې بلې مېرمنې چې د هم د موجود حساسیت لامل د نوم له خودلو ډډه وکړه ازادي راډیو ته وویل چې له ایران کابل ته ډیپورت شوی و خو د ډیرو ستونزو لامل بیرته پاکستان ته کډواله شوی
ما خزیران آمدم مزیران رد مرد شدم بسیار دگالات خراب ویزا نداشتیم اقتصاد بسیار صفر بسیار دک مشکلات
ز په ایران کې وم پولیس په ډیر خراب چلان تر پولی را وستو او افغانستان ته ویلی ګرو افغانستان کې هم نه کار و نه ځوان نه زده کړې نه تعلیم ټول مال مې وپلور مجبور اسوم چې بیرته قاچاقي پاکستان ته راسم اوس دلته هم وضعیت خراب دی
بسیار دغه جنجال هستیم
پر افغانستان د طالبانو تربیازلی وکمنۍ وروسته په افغانستان کې بیکاری او بیوزلی زیاته شوې او پر افغانانو په ځانګړي ډول پر خزو د طالبانو محدودیتونه د دې لامل شوې چې له دې هواده د غیر قانوني کډوالو څپه هم تیز شي د کډوالو نړیوال سازمان IOM د 13 اگست میاشتې په 2مه په یو راپور کې ویلي وو چې له 2020 کال راهیسې شاوخوا 8 میلیونه افغانان لغبل هواده و تلیدی پر اپور کې راغلی و چې لدی ډلې څخه 1 میلیون یې اروپا ته پناوړي او 50% یې په گاونډیو هوادونو کې به کور شوی دی خو د طالبانو د حکومت د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت روان المریز کال د زمری میاشتې په ولسمه په خپل ایکس پاڼه لیکلی و چې په 13 کلونو کې نږدې 4.5 میلیونه افغان کډوال بیرته خپل هیواد ته راستانه شوی دی
تاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپل او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړي ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي
تاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي
00 22 11 24 501
تاسو لا پیغامونو
سلام علیکم د هلمند ولایت تم ساکله دولت فرته می میسج ته پریشه دی مشکل مو دغه او دا بایز مش خبر در لوړو مقاومت ورسیږي د مساکله پولیسوالي او خصوصا په هلمند کې تخوا برق ډیر ارزان او تقریبا په 2 افغانۍ وو وځي په 2 افغانۍ کړی دی ډیر مسلمانان وسنه پرسیږي او ډیر مسلمانان درې بدر دی دا زمردا ژغ د ټولو بری واوري چې به ته د په خبر راکمې
رحمت الله برکاتو ته آزاد راډیو تور کاکم کو ته سلامونه او نیکی له وړاندې کوم متقاعد او معلول افسر یم چې د معلولیت په واجب باندې ما ته تقاوت راکړای دا متاسفانه چې اوس تقاوت مونږ ته نه راکې اپ معلولیت کې مونږ ډیر سخت ژوند لرو هیله لرو چې د مونږ غاک تاسو تر چارواکو پورې د امارات ورسوي و سلام
السلام علیکم موږ وروره په دایل من کې طالبان د رئیس ترانسپورت شاعر ورواستي دا مټوانان وروره د مالا بس ډاکسن مټر یا بل مټر مالا ترنه نه پاره 15 پاکستان کې څلور په باډي کې تر د وروره بالا او نور کې هغه یو نیم سلاوانه کې لري طالبان
ستاسی پیغام ستاسی نظر
دا ستاسو څو پیغامونه په همدې سره د خبري مجله هم پای ته رسیږي. زه نوریاس نوری له تاسو اجازه غواړم، خو بل خبري مجله زما همکار احمد جعفر احمدی مختوری.
تشکر.